السلام علیکم په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې په پنشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنشیر دروازو ته رسیدلي دي، هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم روان دي.
غزنی کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغوني سیمې خوندي کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمني د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ ګاډیم جی وړ ګاډیم جی.
او روسیه وای پر افغانستان له یرغله درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونو ته ور ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمسالدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یولس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی، خو که طالبان پر پنجشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نه شي.
د اګست تر یو دېرشمې پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پیښ نه کړي. پر دې سربیره له پنټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهال ویش سره سم د پلان د عملي کولو هڅه وکړي.
د چې د سه شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی وو له سرمشریزي وروسته خبرې کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډېر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له هغو افغانانو سره به مرسته وکړي چې د جرمني له پوځیانو او مؤسسو سره یې کار کړی دی. میرمن مرکل نن چهارشنبه د اګست یو دېرشمې ته په اشاره وویل په راتلونکو څو ورځو کې د هوایي پل پای ته رسېدا باید د هغو مرستندویو افغانانو د ساتنې د هڅو د پای ته رسېدا معنا ونه لري چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په اضطراري حالت کې پاتې شول. دې زیاته کړه همدا دلیل دی چې په هره کچه سختې هڅې کوي څو هغوی وساتل شي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشریزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیا او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړیو هیوادونو اتباعو افغان کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړیو خوندي ایستلو ته لومړیتوب ورکوي. د په یو خبري غونډه کې موبایل دا موضوع له خپل امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوه اړخونو مطرح کړه. لومړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا، یعنی تر څو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانستل چې د وتلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان بهر ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ور ونه بولي.
موږ د امریکایانو باندې غږ کوو، په امریکایانو باندې چې خپله دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کادرونه، زموږ انجینران، ډاکټر صاحبان، پوهان، هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هېواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هېوادونو ته وایستل شي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پریږدي، او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیټ مولتن او پیټر میجر په یوه چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. دواړو وکیلانو په یوه ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړیو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي، او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. له افغانستان څخه د ایستل شویو افغانانو لومړۍ ډله نن چهارشنبه یوګانډا ته ورسېده. دا یو 50 تنه به مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېشل شي په موقت ډول په دغه افریقایي هیواد کې ډېره شي. روسیا په څلورو پوځي الوتکو کې له افغانستان خپل 400 وګړي باسي. دا خبره نن د روسیې خبری شبکو د دغه هیواد د دفاع وزارت په قول وکړه. ویل شوي چې په روسیې الوتکو کې به د ډلیز امنیت د غړیو هیوادونو او همدارس اوکراین اتباع هم له افغانستانه وایستل شي.
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او د غراس په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدلې شي. تاسو ماخامنۍ خبری مجله اوري. پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوه لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لورې د ستونزې د سولې حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه له پنچیر یو پلاوی کابل ته را روان شوی چې له طالب مشرانو سره د ستونزې پر سولې حل خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي، خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبه توانیږي بې له کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولې لارې څخه هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکاره یې د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. خو یو دلیل یې کیدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوه پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل پر دې هوکړه شوي چې د دوی یو پلاوی به له طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو ته کښېني.
پنجشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره هوکړه وسوه چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو شي او لاړ شي څو له طالبانو سره خبرې وکړي.
ښاغلي دشتي ونه ویل چې دا پلاوی به په کومو لومړیتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي، خو که پایله ور نه کړي دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتووالی لري. هغه چې د یو ګواښ په توګه مطرح ده. په پنچیر کې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان یې د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته، خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته. امرالله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي.
تازه راپورونه دا وایي چې له پنجشیره یو پلاوی را روان شوی د کابل خواته تر څو له طالب چارواکو سره سلا مشورې وکړي او په پنجشیر کې دا راپورته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره شي. په دغه څو کسیز پلاوی کې ځینې مطرح او وتلې څیرې هم شته، له هغې ډلې عبدالحفیظ منصور چې د افغان دولت له خوانه طالبانو سره د مرکشي پلاوی غړی وو او ډېرې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو هڅه وکړه. بل کس پکې محمد عالم مزیدیار دی چې پخوا د سنا جرګې مرستیال پاتې شوی دی. فضل احمد مانوی هم پکې دی چې تازه د عدلی وزیر وو او تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هم پاتې شوی. د دغه پلاوی د نورو غړو نمونه فضل الدین عیار، امین الله شکوری، ډاکټر سید محمد حقبین، مولوی عتق الله عتیق، عبداللطیف مراد، ملا تاج محمد مجاهد او حاجی الماس زاهد خودل شوی دی. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به له دغه پلاوی سره خبرو کې کومې پایلې ته ورسیږي او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن یولسمه ورځ ده چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې ده. د یولس ورځو په تیرېدو د خلکو د تمې خلاف تر اوسه هم د واک سیاسي تشه نه ده ډکه سوې. طالبان وایي چې د نوي حکومت پر جوړېدو خبرې روانې دي، خو دوی د حکومت د جوړېدو کار نیټه نه ښیي او دغه راز دا هم نه وایي چې د حکومت څرنګوالی به یې څه ډول وي. په همدې حال کې د افغانستان اوسیدونکي له امنیتي پلوه ډاډمن شوي دي. دوی وایي چې په ښارونو کې امنیتي پیښې نشته او جنایي پیښې هم کمې شوي دي، خو دوی وایي چې اقتصاد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې د بانکونو تړل کېدو د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی دی. یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بانکونو د تړل کېدو له امله خلک د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره هم پیسې نه لري. پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې وروسته د اسعارو تر ټولو لوی مارکیټ او بانکونه تړلي دي او دغلته د شهزاده سرای د صرفانو مارکیټ هم بند دی. پرون طالبانو وویل چې نن چهارشنبه به بانکونه بیرته خلاصیږي، خو راپورونه دا وایي چې لا هم بانکونه په بشپړ ډول نه دي پرانستل شوي او کوم چې پرانستل شوي هم دي په پوره اندازه پیسې نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلې دي. د بانکونو د اسعارو د لوی مارکیټ شهزاده سرای تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک ده او سه په صرافي صرافیم خو باندې مشکلاتونه پدې چې تا د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسې دي سره پیسې وختي.
په ورته محل په شهزاده سرای کې یو صرف زلمی عثماني ازادي راډیو ته وویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړیو ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د شهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خپاره شوي چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ل پرون ورځ راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې خی طالبان په غزنی ښار کې ښار ته د ننوتو یو دروازه په کرن سره ورانوي. دغه ویډیو ډیر منفي عکس العملونه پارولي او خلک له طالبانو غواړي چې ولې د تاریخي آبدو په وړاندې دا ډول بې تفاوت او بې پروا چلند کوي. خو طالبانو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی دغه دروازه د دې لپاره نړولې ده چې دې دروازه چاک کړی وو، شکست کړی وو، او دوی له دې ویرې چې ممکن ونړیږي او خلکو ته پکې زیان ورسیږي دا دروازه ونړوله او بیا به یې جوړ کړي. دا داسې دروازه ده چې د غزنی ښار ته غزیدونکو سړکونو باندې جوړ شوې دي، او زموږ خبریال وایي چې شاوخوا څلوېښت نورې ورته دروازې هم په غزنی کې شته. البته غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې تر ټولو ډېرې تاریخي آبدې پکې دي، او د افغانستان دغه ولایت د اسلامي ثقافت د مرکز لقب هم ځان ته خپل کړی. تر همدې ویډیو او تر همدې راپورونو وروسته د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غوښتنې کړي چې دغلته د تاریخي آبدو او لرغونې سیمو د امنیت لپاره جدي پاملرنه وکړي. طالبان بیا وایي چې دوی د لرغونې سیمو او نورو تاریخي ځایونو امنیت ته فضا ډاډمنه کړې ده، او دغه د ساتنې لپاره یې ځانګړي قطعې هم ځای پر ځای کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي، نو د دغه تاریخي آبدو د چور، غلا، نړېدو او خرابېدو مخه دې ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 1.5 کلن ځوان دی. دی وایي د غزنی ډېری تاریخي آبدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي آبداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي تر څو د عام خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو څلوېښت کلونو کې له افغانستان په ځانګړې توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي آبدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي. نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي آبداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي آبدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېری تاریخي آبدات د نړېدو، خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ او ساتنې ته یې هېڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او آبدات سیدی دی آبدات ساتنه لپاره موظفین شته، ټول تاریخي آبدات او آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو تر څنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یاد توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
د دولسم او ټولګیو فارغانو ته خبر داده چې نن د کانکور پایلې اعلان شولې. په کانکور کې هم د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې تر ټولو لوړې نمرې د سلګۍ په نوم یوې زده کوونکې چې د کابل نه کانکور کې ګډون کړی وو دې وړې دي. د نجلۍ 352.5 نمرې ترلاسه کړې دي او د کانکور عمومي اول نمره پیژندل شوې ده. که چیرته زده کوونکي زموږ غږوري کولی شي اوس انټرنیټ ته ورسي او د لوړو زده کړو وزارت په ویب سایټ کې د خپلې آی ډي له لارې خپلې پایلې پیدا کړي. طالبانو په خپلو لاسونو یو بنده کړې لاره له دریو میاشتو وروسته په کونړ کې پرانستله. دغه لاره چې اسمار، غازی آباد او ناړي ولسوالیو ته پرې سړک سپور وو له تیرو څو میاشتو راهیسې بند وه او د سیمې خلکو ته یې یو لوی سرخوږی جوړ کړی وو. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانیستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات وو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتلل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانیستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ یا د لارې د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللې، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسېدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم د سپورت له ډګره، د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او د کابل په هوایي ډګر کې له حده زیاته ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان لوبغاړي ونه شي توانېدای چې د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلولو ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شوه چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامې د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالیو ته ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیا خدادي د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیواله شورا له لوري په دغه لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2020 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او دیارلس ورځې به دوام وکړي. په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2020 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال له افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو په راتګ سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان هشبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزش فعلا
متوقف است.
نم گړی ورزشی فعالیتونه بندي په ځانګړي توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشی کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشی فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو شلو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دوی به هیڅکله د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین وایي چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان د یرغل پر مهال ډیر څه زده کړی دی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند د چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال چاکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بېلابېلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
دغه ماخامنۍ مجلې د پای راپور راخلو. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین او د رسنیو مخاطبین د دغو خپرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالب چارواکي باید د برخه کې جدي اقدامات وکړي.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس انلاین خپرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبریالان هم زیات دي، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل. د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روان دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پیل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبرې ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
په همدې سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شېبو ته ورسېدو. په کابل کې شپږ نیمې بجې دي. په بله خپرونه کې مې همکاره فرشته نګا ستاسو کوربنه ده.